آمریکا غږ
رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای آمریکا. السلام علیکم درنو اوریدونکو، زه زیبا خادمیم. دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده. د خبرونو لنډیز واورئ. سیګار وایي هغه پروګرامونه ناکام دي چې په افغانستان کې ورباندې 2.3 میلیارد ډالر لګېدلي دي. د پاکستان په مقاماتو باندې سخت انتقادونه شوي دي چې د حکومت ضد مظاهرو مخه نیولې ده، او د سوریې وسلوال هڅه کوي چې حلب د حکومت د محاصرې نه خلاص کړي. د افغانستان د ولسی جرګې اول معاون ویلی دی داعش غواړي د پچیراګام په ولسوالۍ کې ځان تورې بوړې ته ورسوي. د افغانستان جمهوری ریاست ویلی دی په تیرو 2 میاشتو کې د طالبانو د بریدونو له امله عامه تاسیساتو او خلکو ته د 2 میلیارد افغانیو نه زیات زیان رسیدلی دی. د دې او نورو مطالبو نه مخکې زه زیبا خادم د دې ساعت خبرونه وایم. د امریکا د تفتیش حکومتي ادارې ویلي دي هغه لسګونه پروګرامونه چې په افغانستان کې په 2.3 میلیارد ډالرو نه زیاتې پیسې لګېدلي دي ناکامه دي. دا خبر د افغانستان د بیا ودانولو د چارو لپاره د امریکا د خاص مفتش دفتر سیګار نن د شنبې په ورځ خپور کړی دی. سیګار د امریکا د میلیاردو ډالرو د مصارفو د تفتیش مسؤلیت لري، ځکه چې دا پیسې د امریکا د مالیه ورکوونکو پیسې دي او د افغانستان جنگ ځپلي ملک دپاره د بیا ودانولو تخصیصیه ده. دا تفتیش زیات د امریکا د نړیوالې پرمختیایي ادارې USAID د پروګرامونو په باره کې دی. د هغې پروژې د مسؤلیت په باره کې دی چې په 2012 کال کې پیل شوې ده. د سیګار راپورټ وایي یاغیانو د ثبات د تحکیم هغه پروژې په نښه کړي دي چې د حکومت تر لاس لاندې وې او USAID عملي کولې او څارنه یې کوله. د افغانستان جمهوری ریاست ویلي دي په تیرو 2 میاشتو کې د افغانستان په 11 ولایتونو کې د وسلوالو طالبانو د بریدونو په نتیجه کې عامه تاسیساتو او خلکو ته درانه ځاني او مالي تاوانونه اوښتي دي. په دې باره کې راپورټ د خبرونو نه وروسته اورئ. د ولسی جرګې اول معاون ظاهر قدیر نن د ولسی جرګې په عمومي غونډه کې وویل چې داعش غواړي د ننګرهار په پچیراګام ولسوالۍ کې د تورې بوړې سیمې ته ځانونه ورسوي، او که دا کار وشي نو داعش به دغلته د خراسان ولایت اعلان کړي. د قندهار د نهمې حوزې د پولیسو په امر نن د غرمې نه مخکې ځانمرګي برید شوی دی. یو تن وژل شوی او 15 کسان نور ټپي شوي دي. دا راپورټونه لږ وروسته اورېدای شئ. د سیمې او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د استودیو نه خبريږي. د پاکستان په مقاماتو باندې له دې کبله سخت انتقادونه شوي دي چې د سیاسي مبارزینو مخه نیولې ده چې د حکومت ضد مظاهرې ونه شي کړې، خو افراطي اسلامي ګروپ ته اجازه ورکړې ده چې د ملک په پایتخت کې غونډه وکړي. د پاکستان د حکومت مخالف سیاسي ګوند چې مشر عمران خان دی د چهارشنبې په ورځ د صدر اعظم نواز شریف ضد مظاهره پیل کړه چې هغه استعفا ته مجبور کړي. نواز شریف په اداري فساد تورن دی، خو حکومت د پنځشنبې په ورځ په اسلام آباد کې په ټولو سیاسي او مذهبي غونډو بندیز ولګاوه چې اسلام آباد ته د کارګرانو او رهبرانو د ورتلو مخه بنده کړي او سلګونه کسانې بندي کړي دي. اسلام آباد ته غځېدلې لارې بندې دي، پولیسو کارګران په ډنډو وهلي دي چې تیتو پرک شي او ښار ته داخل نشي. عمران خان چې اسلام آباد ته نږدې د خپلو عالي رتبه ګوندي رهبرانو سره په کور کې بند دی، ژمنه کړې ده چې د نومبر په 2مه به دغه ښار کې غونډې ته ورشي. د سوریې وسوال نن د شنبې په ورځ هم په داسې حال کې چې د حکومت د محاصرې نه د حلب د ایستلو هڅې کوي، د دغه ټوټه شوي ښار په سنډو کې هوایی بمباری روانې دي. د وسلوالو د ګروپ قمندان ابو مصطفی د فرانسې خبری اژانس ته وویل فقط په 100 ورځو کې به زمونږ محاصره شو ورونو ته لاره خلاصه شي. په سوریه کې ډیره د بشري حقوقو د سار ډلې وویل چې د حلب د ښار شرقي برخې ته څیرمه چې د حکومت تر کنټرول لاندې ده جګړه روانه ده، او دغه ګروپ د پرمختګ په حال کې ده. د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون په سوریا کې په خوونځي باندې د هوایی بمباری په باره کې چې قریب دیش تنه شاګردان پکې وژل شوي او زیاتره پکې ماشومانو د تحقیقات غوښ کړی دی. د ملګرو ملتونو د تعلیم د ادارې خاص نماینده د برتانیې په خوانی صدر اعظم ګورډن براون هم ویلي دي چې دا پیښه دي د جنگي جنایاتو د تحقیقاتو پر بنا وسیرل شي. موږ د امریکا غږ آشنا رادیو نه غږیږو. په آیسلینډ کې نن پارلماني انتخابات کیږي. رای ورکوونکي نن د شنبې په ورځ په پارلماني انتخاباتو کې رای ورکوي. تحلیلګران وایي د حکومت ضد ګوند پیراتس به احتمال لري نوې میانه‌روه چپی ائتلافي حکومت جوړ کړي. داسې ښکاري چې د ملک ځوانان د پیراتس د ګوند خوا نیسي. دغه ګوند د اداري فساد ضد مبارزې، فردي ازادیو، په حکومتي ادارو کې د اصلاحاتو او د حساب کتاب دپاره مبارزه کوي. انتظار کیږي چې د رایو د مرکزونو د تړل کېدو نه وروسته د رایو نتیجې معلوم شي، مګر دا توقع نه کیږي چې یو ګوند هم د حکومت د جوړولو لپاره لازمي کافي رایې وګټي. د جنوبي کوریا جمهور رئیس د هغو تورونو په تاوتیا کې ګیر د چوای خپل دوستانو ته د دولت د مهمو چارو په حق له د معلوماتو حاصلولو لار خلاصه پریږدي. د پارګونهي محبوبیت په داسې وخت کې کم شوې ده چې د استعفا غوښتنه کیږي. دا غوښتنه د هغه وخت رئیس مطرح شوې دي چې څرګند شو چې هغه خپل بیانیه د اډر د پاره چای سنسل ته چې کوم حکومتي امنیتي مقام یا وظیفه نه لري ورکړې دي. همدغه راز چای سنسل ته محرم اسناد د مثال په ډول د جاپان او شمالي کوریا دوسیه هم ورکړ شوې دي. پارګن هیچ د جمهوریت ریاست د دورې سکم یو کال وخت لا پاتې ده، بخنه غوښته ده او وایي چې خپل دوره به بشپړه کړي. مطبوعاتي رپورټونه وایي چې چای سنسل د جمهور رئیس د نفوذ نه استفاده کړې ده. کمپنۍ هڅولې دي چې د هغې د خپلو دوه خیریه مؤسسو سره مالی کومکونه وکړي او د هغو نه بیا په خپله شخصا استفاده وکړي. او د امریکا د جمهوری ریاست د مقام د پاره د دیموکرات ګوند کاندیدی هیلری کلینټن د فدرالي تحقیقاتي ادارې اف بی آی نه غوښتي دي چې د هغو تحقیقاتو په حق له نور معلومات خپاره کړي چې وایي هغې د بارنیو چارو د وزارت په وخت کې د شخصي کمپیوټري آدرس نه رسمي ایمیلونه لیږلي دي. هیلری پرون د جمعې په ورځ د اف بی آی د رئیس جیمز کومی د اعلان نه وروسته مطبوعاتو ته دا خبره کړې ده. جیمز کومی ویل دغه ایمیلونه د جلا تحقیق په دوران کې پیدا شوی دي او کېدای شي په هیلری باندې اغیزه وکړي. هیلری کلینټن ویل چې د امریکا خلک د دې حق لري چې د نومبر د انتخاباتو نمخ کې څومره معلومات چې ممکن وي پرې خبر شي. هیلری ویلی دي باور لري چې تحقیقات کوونکي به داسې نور معلومات ترلاسه نکړي چې د اف بی آی د جولای د میاشتې نتیجه بدله کړي. د جولای د میاشتې په تحقیق کې هیلری مجرمه ونه ختله. د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري. د سیمې او نړۍ خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو نه واوریدل. په دې برخه کې په رپورټونو کې اوله مسله دا ده چې د افغانستان جمهوری ریاست ویلي دي چې په تیرو دوه میاشتو کې د افغانستان په 11 ولایتونو کې د وسلوالو طالبانو د بریدونو په نتیجه کې عامه تاسیساتو او ولسه درانه مالی زیانونه اوښتي دي. ار ویلي دي په تیرو دوه میاشتو کې طالبانو څه باندې 2 میلیارده افغانۍ زیان ور اړولی دی. اکرام شینواری موږ ته د کابل نه رپورټ را لېږلی دی.
د افغانستان جمهوری ریاست وایي چې په تیرو دوه میاشتو کې د افغانستان په 11 ولایتونو کې د وسلوالو طالبانو د بریدونو په نتیجه کې عامه تاسیساتو او خلکو ته درانه مالی زیانونه اوښتي. د افغانستان د جمهوری ریاست د وایم مرسیل شاه حسین مرتضوي نن د شمې په ورځ په کابل کې خبریالان ته وویل چې طالبانو په دغو بریدونو کې تر ټولو زیات زیان عامه تاسیساتو او د خلکو شتمنیو ته رسېدلی دی، چې په نتیجه کې یې عام خلک او دولت 2,09,000,000,000 افغانۍ زیانمن شوي دي. د ښاغلي مرتضوي په وینا په تیرو دوه میاشتو کې د افغانستان په 11 ولایتونو کې د خلکو د استوګنې 15,315 کورونه، 1,313 دوکانونه، 302 خونځي او 1,000 روغتیایي مرکزونه ویجاړ شوي دي. په دې موده کې شپږ لوی پلونه، 1,000 پلچکونه، 1,300 کیلومتره سړک، 203 استنادي دیوالونه او 203 نوي د تیرېدو ځایونه زیانمن شوي دي.
حکومت افغانستان با تمام تلاش هایی که داره از یک طرف با بودیجه
خاغلی مرتضی ویل د افغانستان حکومت په خپل ټول توان هغه بودیجه چې په واک لري باید زیانمن شوي ځایونه بیا ورغوي او یې نوي جوړ. او له بلې خوا هغه زرګونه ښاریان چې د جګړو له امله بې ځای شوي په ښارونو او ولایتونو کې د هغوی د بیرته ځای پر ځای کولو او لیږدولو په برخه کې باید نقدي مرستې وکړي، چې دا چاره د افغانستان د خلکو او دولت پر اوږو باندې دروند بار دی. په تېرو دوه میاشتو کې وسلوالو طالبانو په کندوز، فراه، هلمند، اروزګان، ننګرهار، فاریاب، غزنی، سرپل، پکتیا، بادغیس او بغلان ولایتونو کې پراخه عملیات ترسره کړل، چې په یو شمېر ولایتونو کې د وسلوالو طالبانو او افغان امنیتي ځواکونو ترمنځ جګړې لا هم روانې دي. تر اوسه طالبانو د افغان حکومت د دې ادعاو په اړه رسنیو ته څه نه دي ویلي، خو له دې مخکې د طالبانو مشر مولوي هیبت الله خونزاده د لوی اختر په مناسبت په خپل پیغام کې له خپلو وسلوالو جنګیالي غوښتي وو چې ښوونځیو او نورو عام المنفعه تاسیساتو ته له زیان رسولو څخه ډډه وکړي. همداشان د جمهوري ریاست د وایل مرستیال وویل چې د افغانستان امنیتي ځواکونو او د بهرنیو ځواکونو ترمنځ د همکارۍ د زیاتېدو له امله د بهرنیو ځواکونو د هوایي بریدونو د هماهنګۍ په نتیجه کې ملکي تلفات راکم شوي دي.
حمله های هوایی که فعلا از طرف همکارای بین المللی صورت میگیره،
خاغلی مرتضی ویل، هوایی بریدونه چې دا مهال د نړیوالو ځواکونو لخوا کیږي د افغانستان د امنیتي ځواکونو په هماهنګۍ ترسره کیږي، او دا د دې لامل شوي چې موږ د ملکیانو په تلفاتو کې د پام وړ کموالي شاهدان اوسو. تېره ورځ د ننګرهار ولایتي چارواکو د دغه ولایت د شیرزاد په ولسوالۍ کې د بهرنیو ځواکونو لخوا د طالبانو د یو قمندان په کور باندې یو برید تایید کړ. د ننګرهار د والي ویاند عطاالله خوګیاني وویل چې په دغه برید کې اته طالبان وژل شوي دي، خو د سیمې اوسیدونکي وایي چې په دغه برید کې شپاړس ملکي وګړي چې ښځې او ماشومان هم پکې شامل دي هم ټپیان شوي دي. د طالبانو یو وین ذبیالله مجید په یو بیان کې ویلي چې دا برید وړمه شپه د بهرنیو ځواکونو لخوا د مولوي محمد عالم په کور شوی، چې له امله یې نږدې دېرش کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده.
د امریکا غږ د آشنا راډیو د فیسبوک پاته ده VOA پښتو. د آشنا راډیو خپرونې د واشنگتن نه نشریږي. د ولسی جرګې اول مرستیال ظاهر قدیر نن د ولسی جرګې په عمومي غونډه کې وویل چې داعش غواړي د ننګرهار د پچیراګام په ولسوالۍ کې د تورې بولې سیمې ته ځان ورسوي، او کدا کار وشو نو داعش به هلته د خراسان ولایت جوړ کړي. ذبیح الله غازی رپورټ را لېږلی دی.
ظاهر قدیر دغه خبرې نن شنبه د ولسی جرګې په عمومي غونډه کې کړي او وایي داعش ډله په پچیراګام کې د توړې بوړې هغه سمڅو ته ځانونه رسول غواړي چې د بر پچیر سره ایله په څو سوه مترۍ کې پرتې دي. د برېښنا په څیر راغلل یوه ستراتیژیکه سیمه چې هغه بر پچیر دی په خپل کنټرول کې راوسته. هغوی پلان لري چې توړې بوړې ته ننوځي چې څو سوه متره وړاندې ده. که توړې بوړې ته ننوتل زاج ظاهر اعتراف کوم چې خراسان بیا جوړیږي.
بله ما جی ظاهر اعتراف میکنم که خراسان ساخته میشه و بس.
توړه بوړه په پچیراګام کې هغه غرنۍ سیمه ده چې د ډیورن کرخې لاغې غاړې تیرا سره نښتلې او په افغانستان د شوروي اتحاد د یرغل په کلونو کې د مجاهدینو د یو مشر مولوی خالص ډلې د قومندې مرکز و. د 2001 میلادي کال وروستۍ میاشتې وی چې د امریکا په مشرۍ ائتلافي ځواکونو په افغانستان کې د طالبانو د حکومت د پرځولو پسې پر طالبانو او القاعده شبکې خپلې بمباری پیل کړې. د کابل تر نیول وروسته د القاعده شبکې پخوانی مشر اسامه بن لادن له سلګونو نور عرب جنګیالیو سره ځانونه توړې بوړې ته ورسول. په توړه بوړه کې د اسامه د لټون پسې تر میاشتو میاشتو جګړو او بمباریو وروسته اسامه او ملګري یړ شو چې له دغې سیمې ځانونه وباسي، او فکر کیږي چې له همدې لارې ځانونه پاکستان ته رسولي. په تیرو وروستیو کلونو کې د مولوی خالص د زوی لخوا په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو سره د جګړې لپاره د توړې بوړې په نوم یو جنګي محاذ پرانستل شوی. ظاهر قدیر د ولسی جرګې نننۍ غونډې ته دا ویلي چې غواړي د حکومت په خوښه د خوګیانو په څو ولسوالیو کې د شینوارو په څیر قومي پاڅونوالو ګماري تر څو لشته سیمو داعش وشړي او نورې ولسوالۍ د دغې ډلې ننوتو ته بیداری شي. د شینوارو په څیر تیارې هم نیسو او تیارې مو کړی هم دی. موږ غواړو چې د حکومت په اډانه کې د حکومت سره اوږه په اوږه واوسو، که زړې غواړي او که چرته زړه نه غواړي نو موږ ملت یو. موږ چې حکومت او ولت جوړولې شو نو لزانه دفاع هم کولای شو. خو په پچیراګام ولسوالۍ کې د داعش ډلې پسې د تیرې یوې اونۍ راهیسې په پیل شوو عملیاتو کې د بر پچیر دوه کلي حکومت نیولې دي. د پچیراګام ولسوال میرباز خان امریکا غږ ته ویلي چې تیره شپه د کمانډو ځواکونو دوه کیلومتره مخکې تک کړی.
انشاءالله هیلمندي موجوده ده، کافي ځواکونه لرو. د غونډه شیلو نه وخت یو د غونډه شیلو د تلې نه تلې او د مسافرو په کلی کې د دشمن سره جګړه روانه ده. نه نه تلفات دا وي تلفات چې معلومات نه لرو زمونږ طرف ته تلفات نشته. خو یو ملکي وګړی دا زخمي دی لګېدلی دی د دشمن د خوانه.
هغه وایي شپږ کلي لاپاتې دي چې داعش وسلوال د بر په چیر له سیمې بیخي وباسي، خو په سیمه کې ځایي خلک وایي د تمې په څېر عملیات نه دي روان. دوی وایي لسګونه مړي د تیرو شپږو ورځو راهیسې د جګړې په میدان پاتې دي او د داعش په ولکه کې د ایسارو ښځو او ماشومانو له حاله نه دي خبر. له بل پلوه د ننګرهار ولایتي ادارې ویلي چې د عملیاتو لپاره نوي پلانونه جوړ کړي او زر د چبر په چیر د داعش له پنجو وژغوري. داعش وسلوالو د بر په چیر سیمه کې د روانو عملیاتو او اوښتو تلفاتو په تړاو څه نه دي ویلي، خو له تیرو څو ورځو راهیسې په ننګرهار کې له خپلې اف ایم راډیو اعلان کوي چې په بر په چیر کې ایسارو ښځو او ماشومانو سره هیڅ کار نه لري. ذبیح الله غازی، امریکا غږ، آشنا راډیو.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتا دا وی او ای پښتو.
د قندوز د ولایت د برېښنا سیستم چې په جګړو کې خراب شوی و په یوه هفته کې بیرته رغول شوی دی او په ښار او ولسوالیو کې برق چالان شوی دی. د سیمې خلک وایي ځکه د برق بل نه ورکوي چې نرخ لوړ دی. ګل رحیم نیازمن رپورټ راکړی دی.
د قندوز په جګړو کې له نورو دولتي او خصوصي ادارو، دوکانونو او سوداګریزو مرکزونو پرته د برېښنا سیستم هم زیانمن شوی دی. د دغه ولایت د برېښنا رئیس انجینر حمیدالله وایي چې په وروستیو جګړو کې د برېښنا ریاست ته 2.5 میلیونه ډالر زیان اوښته. که له یوې خوا د قندوز د برېښنا اداره د جګړو له امله زیانمنه شوې، نو له بله پلوه خلک له دغې ادارې غوښتنه کوي چې د برېښنا د مصرف نرخ باید د پخوا په څیر راټیټ کړي. پخوا د اوسېدو کورونو ته 1 کیلو واټ برېښنا په 2.5 افغانۍ ورکول کېده، خو اوس دغه نرخ تقریبا 2 برابره لوړ شوی دی. د برېښنا رئیس انجینر حمیدالله وایي چې دوی له ګاونډیو هیوادونو سره د برېښنا قرارداد په امریکایي ډالرو کړی او په داخل کې دوی د برېښنا پیسې پر افغانیو راټولوي. نو د افغانیو په مقابل کې د ډالرو د نرخ لوړیدل د دې سبب شوی چې دوی باید د برېښنا د مصرف په نرخ کې بدلون راولي.
په مجموع کې هغه وارداتي برقونه سی وو د هغه په قیمت کې 25% تزید راغلی. علت او عامل د تزید امداد سی ډالر په دغه 1.5 کال کې تقریبا 50 نه څه کم 70 تر دې قیمتونه ورسېدل. همدغه تفاوت 25% سی راغلی ده. دا خاص تغییر یعنی قیمت ډالر جګتلی ده، همدا د ډالر د قیمت جګېده په خاطر 25% په هغه قیمت برق باندې افزوس شوی. چون بهرنی قراردادونه په ډالر باندې دي او خلک سده مونږ دلته افغانۍ تحویلوي، نو دغه تفاوت د ډالر سده بیرته محاسبه شوی ده او په قیمت دغه برق باندې افزوس شوی.
د قندوز خلک که څه هم د دغه ریاست له کارونو راضي دي، خو وایي چې د برېښنا د بیې لوړېدل د خلکو لپاره اقتصادي نه دي. انجینر حمیدالله وایي چې دوی د برېښنا په قیمت کې یوازې 2 پوله پر اصلي قیمت اضافه کړي دي.
یعنی په مجموع کې 1 کیلووات برق له ضایاتو استهلاکاتو هغه سره 4.6 افغانۍ سره موږ ته 1 کیلووات برق تمامېږي. هغه په دې حالات کې سي یو تعداد له برق نه ناجایزه استفاده هم کوي، تورو کې یو تعداد زورمندان دي، ولیکن موږ خلکو ته 4.8 پوله سره دا برق ورکوو.
د قندوز د مختلفو سیمو خلک وایي چې د برېښنا قیمت 2 برابره لوړ شوی دی. د دغه ولایت د یو شمیر سیمو خلکو په کلو کې فیصله کړې چې د برېښنا مصرف به نه تاویلوي. د قندوز 2 تنه اوسیدونکي د برېښنا د قیمت په اړه داسې وایي.
قندوز د برق قیمت په دې اواخرو کې جګ شوی دی. مخکې 2.5 افغانۍ اوس تقریبا 4.8 پوله چې تقریبا 15 افغانۍ کې فی کیلو وات بر. د قندوز خلک د اقتصادي نگانه ډیر ضعیفه دي، ټیټ دی. له دې وجې نه مونږ ډیر زیات مشکلات سره اخته سو.
ال دا چې د قندوزیان لپاره باید برق بل 2.5 افغانۍ څخه باید 1.5 افغانۍ ترغلی، ولې د خلکو کاروبارونه د منځل واړه، د خلکو شته سرمایه د منځل واړه، تر ننه پورې هغه کار نه لري، روزګار نه لري. باید د برق بل چې څه وایي، ال نه چې د 2.5 افغانۍ څخه 15 افغانۍ ته ورسول، یعنی 2 چنده کې ورته. د 2 افغانۍ وس څوک نه لري، نو 15 افغانۍ به څنګه ورکړي ورته.
د دغه ولایت خلک له تیرو 4 کالو را په دې خوا د تاجکستان له وارداتي برېښنا څخه ګټه اخلي. د قندوز د خان آباد د برېښنا بند هم د 1.5 میګاواټه برېښنا د تولید ظرفیت لري. د دغه بند کارونه له انقلابونو د مخه 80% کې بشپړ شوي، خو لا هم پرې د توربینونو د نصبولو لپاره کار نه دی شوی. ګلرحیم نیازمن، امریکا غږ، آشنا رادیو.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده وی او ای پښتو.
او د امریکا غږ آشنا رادیو خبریال ابراهیم رحیمی رپورٹ راکړی دی، وایي چې په پکتیا کې هر کال د مڼو حاصلات ډیریږي، مګر څنګه چې دوی نړیوال مارکیټ ته لار نه لري نو دغه حاصلات په نیمه بیا د لاسه وځي.
ګل رحمان د پکتیا د مرکز ګردیز ختیسته د بلدې په سیمه کې د مڼو باغ لري. هغه وایي حاصل د تیرو کلونو په پرتله ځکه ښه دی چې له باغ څخه یې په ډیره ښه توګه پالنه کړې ده. خو ګل رحمان لدې کبل اندېښمن ښکاري چې مڼې د افغانستان په بازارونو کې ښه مارکیټ نه لري او په ډیره ټیټه بیه له لاسه وځي. دای د مڼو خرڅلاو تر څنګ د ساتنې لپاره د سړو خونو جوړېدل غواړي.
ښه پایده یې موږ د کې ښه کوشش پسې کوو، خو لکه موږ چې کله خپله د سړو خونه غله لرلی دا به د کال نه بل کال ته تازه یې ښیوه. اوس دا مڼه ده او دا ناک دي، نو چې دغه لس ورځې د موږ سره په کارټونو کې تیر کړي بیا دا رقم نه وي لکه دا کوم رقم سي دي، دا خرابېږي لکه کارټن کې ولاس پنځلس داسې نازم خرابېږي.
د مڼو دې باغوان له امریکا غږ سره په خبرو کې ویل چې که د مڼو ساتلو لپاره سړې خونې ولري نه یوازې دوی به ډېر عایدات لاسته راوړي، بلکې د ټولنې پر اقتصادي وضعیت هم مثبت تاثیر لري.
د موږ د هر باغ سره یاره د بلدي په پلو که کوم چا باغونه چې هغه کړي دي که موږ ته داسې سړو خونه هغه اخیستي، نو د موږ سره به لس پنځلس کسه نور هم په کار باندې وي. لکه په پکتیا کې به کس بېکاره نه وي، نو دا خو چې اوس موږ خپل دکانان دي یا څوک دي چې دی روشکي هم هغه موږ ایله په ورسېږو، لکه موږ مزدور هغه ته ضرورت نشته چې وینسو.
د پکتیا د سوداګرۍ د خونو رئیس وایي چې ترسره شوي سروې له مخې ممکن سږ کال په پکتیا کې شل زره ټنه مڼې راټولې شي، په داسې حال کې چې تیر کال پنځلس زره ټنه مڼه حساب شوې وه. ډاکټر نصیر عالمیار زیاتوي چې د مڼو لپاره د مناسب بازار نه موندنې د ځینو نورو لاملونو تر څنګ یوه ستونزه دا هم ده چې دغلته معیاري بسته بندي نشته، خو هڅه کوي چې په دې برخه کې شته ستونزې هوارې کړي.
د جوسو فابریکې هم پکتیاوال آماده دي چې دلته زمینه ورته برابره شي، ځمکې ورکړ شي، دوی هم سرمایه ګذاري کوي چې دا مڼې په جوسو واړوي. ولی دوی یوازنی مشکل چې پکتیا کې شته ځمکې نه شتون ده، سو دوی د فابریکې په اختیار کې ورکړي سو دوی سرمایه ګذاري کوي پکتیا کې، او د باغ نه شتون ده.
تر جلغوزۍ وروسته پکتیا د افغانستان د ګوتو په شمیر سیمو په څیر د مڼو ښه حاصلات لري، خو باغ لرونکي وایي که مارکیټ نه ورته پیدا کیږي ممکن توجه یې ترې واوړي. مگر دی پکتیا ولی نصرت الله سلا په دې برخه کې ډاډ منخ کاری. هغه وویل
دا د چا پټن د چې زمنګ او مانا چې پکتیا کې دا داغه د پاره هم دولت دې ته متوجه دی، او په دې کې دا زیره هم ورکوم چې د چین دولت سره هم د وشه میوي د پاره هم د مانو د پاره د چین ډیر یو لوی بازار دی، هلته ضرورت هم زیات دی، یو لوی قرارداد شو دی او زه یقیني یم چې پاره کې زمنګ د پکتیا مانو جلغوزا ټول باغ دې ته وځي او بازار موندنه ورته شوی دی ان شاء الله. خو دې کې مونږ وایو چې په یو وخت کې مونږ ټول بازار ورته پیدا کوو شو دا ممکنه خبر ده. په دې کې دولت هم ونډې هغه شو ته ضرورت دی، بالخصوص زمنګ سرمایه گذاران چې په شریکه باندې مونږ کوو چې مرکز ته متوجه کو چې خپل تولیدات لپاره بازار موندنه وکړو.
د پکتیا مرکز ګردیز او همدارنګ احمد ابا زرمت، سید کرام او میرزا کا د دې ولایت هغه ولسوالۍ دي چې د مڼو د حاصلاتو ډیره برخه له همدې سیمو راټولیږي. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا رادیو.
د آشنا رادیو درنو اوریدونکو، په امریکا کې د جمهوری ریاست دواړه کاندیدان هیلری کلینټن او ډونالډ ترامپ تر اوسه پورې چې څومره مبارزه کړې ده په ټولو انتخاباتي مبارزو کې په مختلفو مسایلو باندې غږېدلي دي، خپل نظریات یې څرګند کړي دي، خپلې پالیسۍ یې بیان کړي دي. په تېره بیا د تروریزم په باره کې چې دوی غږېدلي دي، دوی دواړو داسې نظر څرګند کړی دی چې نړیوال تروریزم سره به مبارزه کوي، مګر د دوی د مبارزو په هکله د دوی د پالیسیو په عملي کولو کې ځینې ټکي شته چې د یو بل سره یو شان نه دي او د مبارزې لاره یې بیله ده. دا چې دوی به څنګه دغه خپله مبارزه مخې ته بیایي که چیرې هر یوې وګټي، دا یو سوال دی چې د زیاتو رای ورکوونکو سره شته دی. په دې باره کې مونږ یو رپورټ لرو، غواړو دغه رپورټ تاسو ته خپور کړو. خو د دې رپورټ د خپرېدو نه مخکې دومره یادونه کوم درنو اوریدونکو چې تاسو به تر اوسه پورې د امریکا د انتخاباتو دغه جریان په دقت څارلی وي او معلومه به وي تاسو ته چې کوم کس چې وګټي ستاسو په نظر هغه به دغه مبارزه ښه پر مخ بوزي او په داخلي او خارجي سیاست کې به دا کمې ژمنې چې کړې دي هغه به عملي کړي. مونږ د نومبر په اومه چې عمومي رایګيري کیږي د دینه مخکې ځنې خاص پروګرامونه لرو، هغه به تاسو ته وخت په وخت خبرو کو. خو کچیر تاسو د کوم خاص موضوع په اړه کې غواړئ د دې انتخاباتو د کاندیدانو په حق له په جزئیاتو باندې خبر شي او معلومات حاصل کړي، کېدای شي موږ ته ایمیلونه راولېږي تر څو واوري چې مثلا په یو خاصه مسله کې د تعلیم په برخه کې، د ښځو د حقوقو په برخه کې، د نړیوالو سیاسي مسایلو په برخه کې د دغو کاندیدانو په نظریاتو باندې خپوشي. کېدای شي د امریکا غږ آشنا رادیو په ویب پاڼه کې ځینې نور خاص مطالب چې نشریږي هغه ولولې او خپل نظریات څرګند کړي. موږ د امریکا غږ آشنا رادیو نه دواړه پروګرامونه چې هغه دری خبرونه ده او پښتو خبرونه ده د تلویزیون پروګرامونه دي، د امریکا د انتخاباتو خاصو مسایلو باندې تمرکز کوو، د عالمانو تحلیلګرانو نظریات خبرو او ستاسي مسایلو ته او ستاسي نظریاتو ته موږ ډیر پام کوو، په دقت اورو او د اغه د نتیجو په واره کې چې تاسو کوم نتیجه غوښیده نور خبرو. نو درنو ریدونکو کېدای شي موږ ته خپل نظریات ولیکئ او موږ په خبر کې د خبرونه یو سود خپاتې دي. په اخر کې د خبرونو تفصیل واوري روسي د امریکا غږ آشنا رادیو د ری خبرونه پیل کیږي. د افغانستان جمهوری ریاست ویلی دی چې په تیر دوه میاشتو کې د افغانستان په یو لس ولایتونو کې د وسلوالو طالبانو د بریدونو په نتیجه کې عامه تاسیساتو او خلکو ته درانه مالی زیانونه اوښتي دي. ارګ ویلی دی په تیر دوه میاشتو کې طالبانو سباندې 2 میلیونه افغانۍ زیان اړولی دی. د ولسی جرګې اول مرسیال ظاهر قدیر نن د ولسی جرګې په عمومي غونډه کې وویل چې داعش غواړي د ننګرهار د پچیراګام په ولسوالۍ کې د تورې بوړې سیمې ته ځان ورسوي او کدا کار وشو نو داعش به هلته د خراسان ولایت جوړ کړي. د تیرو جګړو په وخت کې د خوندز د برېښنا سیستم له منځه تللی و، خو په یوه هفته کې دغه سیستم بیرته فعال شوی دی. ښار او ولسوالۍ برق لري. د امریکا د تفتیش حکومتي ادارې ویلي دي هغه لسګونه پروګرامونه چې په افغانستان کې ورباندې د 2.3 میلیارد ډالر نه زیاتې پیسې لګیدلې دي ناکام دي. دا خبر د افغانستان د بیا ودانولو د چارو لپاره د امریکا د خاص مفتش دفتر سیګار نن د شنبه پورې راپور کړی دی. سیګار د امریکا د میلیاردو ډالر د مصارفو د تفتیش مسولیت لري، ځکه چې دا پیسې د امریکا د مالیه ورکوونکو پیسې دي او د افغانستان د جنگ ځپلي ملک د بیا ودانولو تخصیص یاده. دا تفتیش زیاد د امریکا د نړیوالې پرمختیایي ادارې یو اس ای د پروګرامونو په باره کې ده. د هغې پروژې د موثریت په باره کې ده چې په 2012 کال کې پیل شوې. د سیګار رپورټ وایي یاغیانو د ثبات د تحکیم هغه پروژه په نښه کړې چې د حکومت تر لاس لاندې سیمو کې وي او یو اس ای عملي کولې او څارنه یې کوله. د سیمې او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو نه اوري. د پاکستان په مقاماتو باندې لدې کبل سخت انتقادونه شوي دي چې د سیاسي مبارزینو مخه یې نیولې ده چې د حکومت ضد مظاهره ونه شکړي، خو افراطي اسلامي ګروپ ته اجازه ورکړې ده چې د ملک په پایتخت کې غونډه وکړي. د پاکستان د حکومت مخالف سیاسي ګوند چې مشر عمران خان دی د چهارشنبه په ورځ د صدر اعظم نواز شریف ضد مظاهره پیل کړه چې استعفا وکړي. نواز شریف په اداري فساد تورن دی، خو حکومت د پنجشنبه په ورځ په اسلام آباد کې په ټولو سیاسي او مذهبي غوندو بندیز ولګاوه چې اسلام آباد ته د مظاهرو د پاره ورنشي او مخه یې بند کړه او سلګونه کسانې بندي کړي دي. په داسې حال کې چې پرون ټوله ورځ ان تر بیګاش په پورې د تحریک انصاف ګوند پلویانو د پولیسو سره نښتې وکړې، د اهل سنت الجماعت ګوند اسلام آباد د ښار په مرکزي برخه کې غونډه کړې ده. د سوریې وسوال نن د شنبه په ورځ هم په داسې حال کې د حکومت د محاصرین د حلب د استولو هڅه کوي چې د دغه ټوټه شوي خار په سندو کې هوایی بمباری روان دي. د وسلوالو د ګروپ قمندان ابو مصطفی د فرانسې خبری آژانس ته ویل فقط په یو څو ورځو کې به زمونږ محاصره شورونو ته لاره پرانستل شي. په سوریه کې ډیره د بشري حقوقو د سر ډلې ویل دي چې د حلب د خار شرقي برخې ته سیرمه چې د حکومت تر کنټرول لاندې ده جګړه روانه ده او دغه ګروپ د پرمختګ په حال کې دی. په آیسلند کې نن پارلماني انتخابات کیږي. رای ورکوونکي نن د شنبه په ورځ په پارلماني انتخاباتو کې رای اچوي. تحلیلګران وایي د حکومت ضد ګوند پراتس به احتمال لري نوې میانرو چپی ائتلافي حکومت جوړ کړي. دا ښکاري چې د ملک ځوانان د پراتس د ګوند خواني سي. دغه ګوند د اداري فساد ضد مبارزې، فردي ازادیو، په حکومتي ادارو کې د اصلاحاتو او د حساب کتاب لپاره مبارزه کوي. د جنوبی کوریا جمهور رئیس د هغو تورونو په تاوتیا کې ګرد چوایي خپل دوستانو ته د دولت د مهمو چارو په حق له معلوماتو حاصلولو لار خلاصه پریخې ده. د پارګن هی محبوبیت په داسې وخت کې کم شوی دی چې د استعفا غوښتنې کیږي. دا غوښتنې د هغه وخت رئیس پیل شوې دي چې څرګنده شوه چې هغې خپل بیانیې د ایډټ دپاره چایسن سل ته چې کوم حکومتي امنیتي مقام یا وظیفه نه لري ورکړی دي. همدغه راز چایسن سل ته محرم اسناد د مثال په ډول د جاپان او د شمالي کوریا دوسیې ورکړل شوي دي. پارک ګن هی چې د جمهوري ریاست د دورې څخه کم یو وخت یو کال پاتې ده بخښنه غوښتې ده او وایي خپله دوره به بشپړه کړي. دا آشنا رادیو د خبرونه هم دلته پای ته ورسیده. سوشي بیروسه د امریکا غږ آشنا رادیو دری خبرونه پیل کوي. تاسو ټول نه مننه کوئ چې خبرونه اوري او خپل نظریات څرګندوي.